السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یو حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې هیڅ بزدلانه برید به سولې ته د رسېدو د هڅو معنی ونه ګرځي. په هلمند کې د افغان پوځیانو د دو شپې مخکې د شپني عملیاتو په اړه باندې خلکو مظاهرې کړي دي او وایي چې په دغو عملیاتو کې نیول شوي ښځې باید ژر تر ژره خوشې شي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي و د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په مرکز جلال آباد کې د وروستي بمی چودنو له عمله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي به د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. د دې حرکت ویاند اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته ویل دوی به هڅه وکړي چې د قطر په غونډه کې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
په همدې حال کې د ولسی بنسټ غړي بیا وایي چې د قطر په غونډه کې د سولې د ولسی حرکت ګډون مهم دی او دا ونډه باید د افغان سیاسیونو تر اغیز لاندې رانشي. تمه ده چې د قطر بین الافغاني خبرې اترې د روان اپریل میاشت له 14 نه تر 16 پورې ترسره شي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرنوی چودنه وحشیانه بلل او دا برید یې غندلی دی. مایک پومپیو ویلي دي چې دغه پیښه به د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون د پرونۍ پیښې ته په اشاره ویلي چې په جګړه کې د ښکېل خواو له لورې پر یو بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغیز کوي. باګرام اډې ته نږدې پرون پر امریکایي ځواکونو په برید کې درې سرتیري او یو امریکایي قراردادي وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د وروستیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما په یوې اعلامیه کې نن ویل چې د دوی موندنو ښودلې چې په تیرو 5 ورځو کې په جلال آباد کې د ماینونو په چودنو کې 40 ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتې ده. ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې. په جلال آباد کې پرون هم د سړک د غاړې چاودنې یو ملکی وګړی وژلې او درې نور ټپیان کړل. دغه راز نن هم راپورونه وایي چې په جلال آباد ښار کې چاودنه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. روحاني نن په یو تلویزیوني وینا کې ویل د امریکا دا پریکړه یو خطا ده او متحده ایالات د نړۍ د تروریزم رښتینی مشر دی. روحاني امریکا ته په خطاب کې ویل تاسو څوک یاست چې انقلابي بنسټونه تروریست وبولئ. نوموړي ویل امریکا غواړي چې له تروریستي ډلو څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ایران پاسداران ځواک چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیال دی د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کړی دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړ. پر شهباز شریف تور پورې شوی دی چې د پنجاب ایالت د مشرۍ پر مهال د خپلې کورنۍ د یو فابریکې د ګټې په خاطر له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې ده. شهباز شریف او حمزه شهباز اوس یې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي او هغه یې سیاسي بللي باید محکمې ته وړاندې شي. پر شهباز شریف چې له 2013 کال نه تر 2013 کال پورې د پنجاب اعلی وزیرو په 13 فبروري میاشت کې هم له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې تور پورې شوی و. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې خپل رائے ورکوي. نننی انتخابات په کار کړی چې د اوګدې مودې راهیسې په واک کې بنیامین نتنیاهو د نوي دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوس په خوانې مشر چې اوسې سیاست ته مخه کړې صدر اعظم یې ترسیږي. د اسرائیل پر وخت د سهار 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی او د شپې تر 10 بجو پورې به دوام وکړي. تمه ده چې سبا ته د اسرائیل د عامو انتخاباتو رسمي نتیجې هم په ډاګه شي. د روسیې نظر پښتون له مخې د اسرائیل لپاره د پخواني مشر بینی ګنتس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند نه مخکې ده، خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د 5م ځل لپاره د صدر اعظم کېدو فرصت لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د پروګرام د مطالبه معرفي ترازم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د پروګرام ته نږدې په امریکایي ځواکونو باندې برید غندي او دا ډول بریدونه به د سولې د هڅو معنی ونه ګرځي. د افغانستان د پارلمان غړي په خاص توګه دفاعي چارو کمیسیون به وایي چې ښایي دغه سې بریدونه د سولې پروسه زیانمنه کړي.
سرباز امریکایی‌ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی‌ها یک اکشن قوی‌تر به مقابل طالبان نشان دادن، تو حتما سر روند سلام تأثیر خود میمانه. حتما
تمه ده چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي د طالبانو سره د افغان سیاستوالو پر راتلونکي دور خبرو کې چې په دوحه کې به کیږي اشتراک وکړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
په هلمند کې افغان ځواکونو د شپې لخوا عملیات کړي. ځینې کسانې له ځانه سره بولي چې پکې دوه ښځې هم شامل دي. د هلمند والی وایي که څه هم چې دغه ښځې له القاعده سره همکاري باندې تورن شوې دي، خو د افغانستان فرهنګ ته په کتو به ښایي راخوشي شي.
دا خزی هم دوی سره همکاران وي او د دې خزو په ذریعه دوی خپل احوال خپل ګروپونو یو جنب بل زیته ورته. خو بیا هم په ساده دي چې افغانان خپل یو کلتور لري.
نور مسایل هم لرو تر پای سره پاتې شي. ازادي راډیو ته غوښتل راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یوه حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې هیڅ ډول برید به سولې ته د رسېدو د هڅو معنی ونه ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دې برید د څلورو وژل شوو امریکایانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. پرون ماښام بګرام ته نږدې د یو موټر بم په نتیجه کې چې طالبانو مسؤلیت اخیستی دی، څلور امریکایان چې درې اسکر او یو قراردادي کس و وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تر دې پیښې وروسته د امریکایي ځواکونو په ډزو کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په امریکایانو باندې دغه برید ښایي د سولې پروسه زیانمنه کړي او معنی وګرځي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو د حمله په وړاندې تند غبرګون ښودلې ده. ښاغلی پامپیو د باګرام پیښه وحشیانه او تروریستي بللې او غندلې ده. مایک پامپیو په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې هر ډول وحشیانه تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ نه سي. ښاغلی پامپیو د باګرام هوایي ډګر ته چیرمه پیښه کې وژل سویو او ټپي امریکایي سرتیرو ته په اشارې سره ویلي دي چې دغو سرتیرو د دوی د خوندیتوب په خاطر قرباني ورکړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی پرونی پیښې ته په اشارې سره وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو لخوا یو پر بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغېز کولای سي.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خور میکنن.
هغه وای طالبان تروریستی بریده هڅه کوي چې زیات امتیاز تر لاسه کړي. امریکایان د دغه پیښې په وړاندې جدي غبرګون وښیي. حتما سل په سلو کې د سولې پروسه متاثر کولای سي. د تیرو دوشنبې په ماښام باګرام هوایي ډګر ته څیرمه د طالبانو له لورې په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي سرتیري او یو امریکایي قراردادي ووژل سول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی ده او ویلي دي چې دغه پیښه د سړک غاړې د مین چاودنې له امله رامنځته سوې ده. طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی ده. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په یاد حمله کې له درې افغان سرتیرو سربیره شپږ امریکایي عسکر وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو بهرالدین جوجاني هم د باګرام پیښې ته په کتو سره وایي چې ځینې پټ لاسونه په یو ډول نه یو ډول هڅه کوي چې د افغانستان سولې روان بهیر ته زیان ورسوي.
نن د افغانستان د سول مسله ډېر داغ مسله ده. د استخباراتي موري ادب دادي چې باید افغانستان کې سول ضربه وخوري، د جګړې زمینه مساعد شي چې دې وطن ته باید سول راتګ ته باید زمینه مساعد نشي، سول پروسه ضربه وخوري.
له دې وړاندې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مسؤلینو او د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې سوله او جګړه دواړه پر مخ وړي. طالبانو هم له دې وړاندې ټینګار کړی و چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به په افغان او بهرنیو ځواکونو حملو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ استاذ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې حرکت ویان د اقبال خیبر نن ازادي رادیو ته ویل هڅه کوي په دې ناسته کې د افغانستان اصلي تصویر وړاندې کړي. خو د افغانستان د عمل ولسی ټولنې غړي د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي، خو وایي باید په دې ناسته کې دوی د سیاسيونو تر تاثیر لاندې را نشي. اکرام الله کرامو نور جزئیات.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې لتیر یو کال راځي د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی او له خلکو سره یې کتلی، اوس د قطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي. د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د قطر په ناسته کې به دواړو غاړو ته د افغانستان ریښتینی انزور وړاندې او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي. ښاغلی خیبر ازادي راډیو ته وویل
زموږ خو اوس فیصله داده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي. انشاءالله هغه د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای سو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش.
د سولې ولسی حرکت تیر المریز کال د حمل په دریمه نیټه ورسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یو خونړی انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوخته. ورسته د یاد حرکت غړي له هلمند د پلی کابل تر غړل د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته پرلت وه او له شاوخوا دوه میاشتو ورسته لوڅي پخې او پلی بلخ ولایت ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته رسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني فاناندی. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي په کلیو، جماعتونو او خوانځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او خونکو سره ناستې درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اوریدلي او د قطر په ناسته کې به شریک کړي. خو دغه حرکت یو شمیر غړو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خوړلو اعتصاب هم وکړ او د اعتصاب لامل دا و چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګلاغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي، خو وایي دوی باید په دې ناسته کې د افغان سیاسيونو تر تاثیر لاندې را نه شي.
دواړه اړخونه هلته موجود دي. د دوی تګ هلته بیا بهتر ځکه دی یو ګټه رسوي چې دوی به د افغانستان هغه واقعي حقیقي تمثیل به وکړی شي. خو که چېرته یو طرف هلته واقعي او دوی د سیاسيونو د سوري لاندې ځي، بیا خدای مکړه د دوی هلې ځلې هم هلته ځي او او دا د افغانستان په سولې راوستلو کې هیڅ مثبت رول نشو لوبولی.
د یادولو وړ ده چې د قطر په ناسته کې د افغان سیاسيونو ترڅنګ د حکومت یو شمېر اساسي طالبانو سره په خبرو کې برخه اخلي. که څه هم وړاندې ویل کېدل چې دا غونډه د رواني میلادي اپریل میاشتې په 14 او 15 کېږي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی دوه ورځې وړاندې وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به یې وروستۍ نیټه په ډاګه شي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې یو شمېر لاریون کوونکي وایي افغان ځواکونه د شپنو عملیاتو پر مهال ځینې ښځې له ځانه سره بیولې دي. دوی تور پورې کوي چې دغه ملکیان له ځانه سره بیول شوي دي، پوځیانو له ځانه سره بیولې دي. د هلمند چارواکي وایي په هغه چاپه کې چې څو شپې وړاندې د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي، د القاعده شبکې څو غړي وژل شوي، یو شمېر نیول شوي، او پکې دوه ښځې چې له القاعده سره همکاري کوله هم نیول شوي دي. د هلمند والی وایي دا چې افغانانو او ولسي خلکو د دوه ښځو د راخوشي کولو لپاره مظاهرې کړي او غوښتنه کوي چې دا بیرته راخوشي شي، نو دوی په دې اړه باندې له حکومت غوښتي دي چې دغه ښځې بیرته خوشي کړي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی دی.
د لشکرګار وند بولان د سپین ممره ترڅنګ سلګونه کسان نن سې شنبه دوهمه ده چې راټول سوي دي او د حکومت څخه د هغه ښځو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې دوه شپې وړاندې د افغان ځواکونو د یوې چاپې پر مهال نیول سوي دي. که څه هم دا پېښه وړاندې سوې ده، خو د پیچلتیا او حساسیت له امله معلومات ډېر وروسته درسونې په واک کې ورکول شول. د هلمند والي په دې اړه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یاده سیمه کې د چاپې پر مهال دوه کسان وژل سوي او دوه نورې چې ښځې دي نیول سوي دي او افغان ځواکونو د ځان سره وړي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل دغه عملیات د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد ترسره کړي دي. هغه تور پورې کړ چې وژل سوي دوه نارینه او نیول سوي ښځې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي دي، اما د مرکزي حکومت نه د سیمې د خلکو په غوښتنه هیله کړې ده چې هرته ژر او عاجل نیول سوي ښځې بیرته راخوشي کړي.
قرار د اخري معلوماتو چې دغه دوه کسه د ملا جابر او ملا یاسر په نوم مړ سوي دي چې دا د القاعده پورې متړل خلک دي، او همدارنګه دوه کسه نور ژوندي وړل دي چې هغه هم دوی سره د القاعده ګروپ کې شامل او خپل د یو ګروپ خلک دي. دوی سره بیا یو دوه ښځې مړ سوي دي چې قرار د معلوماتو چې ډیر وخت نه په دې استخباراتي او کشفي ارګانونو کار کوله چې دا ښځې هم دغه دي، دوی سره همکاران وي، چون اوس دوی زیات دغه شبکونه استفاده نه کوي، تلیفون شبکونه، نو د دې ښځو په ذریعه دوی خپل احوال خپل ګروپونه یو جنب بل ځای ته وړل. خو بیا هم په ساده دي چې چون افغانستان دی، افغانستان افغانان خپل یو کلتور لري، فرهنګ لري، او د دې کلتور او فرهنګ سره او د اسلام د مبین دین ټولو دغه ته پر رعایت سره دغه د ښځو وړل رښتیا هم دلته لږ بد انعکاس ورکوي.
د معلومه نه ده چې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مالګر سیمې ته د افغانستان د کوم ولایت او مرکز نه ځواکونه ورغلي دي، خو هغه ځای چې افغان ځواکونه پکې چاپه وهلې ده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مالګر له دښتې سیمو نه راغلي خلک وایي دوه شپې وړاندې افغان ځواکونه چې نه پوهېږي د کوم ځای ورغلي ول پرې یوه کلینیک چاپه وهلې ده. دوه ډاکټران وژلي دي او دوه ښځې چې په یاد کلینیک کې دنده لري د ځان سره وړي دي.
زه مولوی عبدالغفار زدا وینا کوم چې د زموږ په کورونو باندې چافه وهلې ده او زموږ زنانې بیولې دي. خبره مو د والی صاحب ته داده، کومندان ته مو داده، امنیتي ملي ته مو داده. کچیر زموږ आवाज دا رسمي ارګانونه وانه وري، موږ به زو د ولایت مخته، موږ به زو د کومندانۍ مخته، موږ به زو د امنیتي ملي مخته.
لاریون کوونکي چې د لشکرګا چنجیر لوی لارې تړلې د خبرداري ورکوي کچېره د دوی له کلینیک نه بیول سوي شي د ژر خوشی نسی په لوی لاریونونو لاس پور کړي. طالبانو د دوه شپو وړاندې چاپې پر مهال وژل سوي کسان ملکیان یاد کړي دي. کاری محمد یوسف احمدی د ویلمې په ترڅ کې د چاپې دقیقه سیمه د ندالی ولسوالۍ د تور پل سره نږدې یاد کړي ده. په ویلمې کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو لخوا وژل سوي او نیول سوي کسان ملکیان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي شپنی عملیات او چاپې ډېرې سوي دي، خو دا د خپل ځل نادره پېښه ده چې د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا ښځې نیول کېږي.
و موردل چې د هلمند ولایت د ګرشکول سوالي اوسیدونکو مظاهره کړې دي او تور پوری کوي چې افغان پوځیانو د شپنه عملیاتو پر مهال خزي لزان سره وړي دي. خو د هلمند والی وضاحت ورکړ چې دوی د دقیقو راپورونو په اساس د القاعده شبکې غړي وژلي دي، ځینې لزان سره بیولې شبکې، دوه خزي هم چې له القاعده سره همکاري کوله نیول شوي دي. طالبانو دغه القاعده سره د دوه خلکو رابطه رد کړې و. په داسې حال کې په هلمند کې د القاعده په همکاري دغه خلک نیول کیږي چې طالبانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې ژمنه کړې ده او تر یوې اندازې په اصولو کې موافقې ته هم رسیدلي دي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ تروریستي سازمان ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. همدارنګه په امریکایانو او د هغوی په متحدینو باندې هم د برید د نه کولو د ډاټ په اړه باندې ځینې موافقه شوې دي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنائیو سمو په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر کارپوهان د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ نوې کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسی جرګې مرستیال داود کلکانی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې په ورځ د ایران سپای پاسداران د بهرنیو تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت عالي شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره د انتقام یا د امریکا د مرکزي قومندانۍ پورې تړلې ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. ناجی ساپې په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو ترمنځ د مبارزې په مرکز بدل نشي.
د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپل اغېز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوي کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوی چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزي قومنداني او ورپورې تړلې ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قومندانۍ تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پته له کومه شکه چې د امریکا دغه پریکړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او افغانستان کې د جنګ او د بحران لمن د غځېدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو لسته ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د ایران ولسمشر حسن روحانی نن متحده ایالاتونو ته ګواښ وکړ که په دوی باندې فشارونه زیات کړي نو سنترفیوژونه به جوړ کړي. سنترفیوژونه د یورانیم په بډاینه کې استعمالیږي چې د اټومي ټکنالوژۍ ته د لاسرسي په برخه کې مرسته کوي. امریکا متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په دې اړه باندې حسیب الله تلاش یو رپورټ رالیږلی.
د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حسن روحانی امریکا ته ګواښونه وکړل. روحانی چې څو نوي سنترفیوزونه یې پرانیستل ګواښ یې وکړ که فشارونه پرې دوام پیدا کړي د آی آر اته پرمختللي سنترفیوزونه به جوړ کړي. سنترفیوزونه د نورې زیاتې کارونې تر څنګ د یورانیمو په بډایه کولو کې هم استعمالیږي. حسن روحانی وویل
شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید. شما در رأس تروریسم عالم هستید.
ایران له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې چې د یورانیم له بډای کولو به ډډه کوي، خو تازه دریزې داسې وخت ور کړی چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران د امریکا لخوا د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. روحانی پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې له داعش سره همکاري کوي، خو د دې تور د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. یو ورځ مخکې تر دې واشنگتن د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ. د ایران رهبر علي خامنئی نن د امریکا د دې دریځ په اړه توند خبرې کړي او ویلي دي چې امریکا په داسې کارونو هیڅ هم نشي کولای. خامنئی نن د سپاهي پاسداران له ځینو غړو سره کتلي دي. اخوا د ایران پارلمان هم له سپا سره د خواخوږۍ په هدف د دوی په رنګ یونیفورمونه پتن کړي وو، خو متحده ایالات وایي چې سپاهي پاسداران په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل د امریکا د وروستي دریځ هدف دا دی چې پر ایران ډېر زیات فشار راوړي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر ستانکزی نن د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره کتلي او تمه ده چې د ژر د کرکټ بورډ په خبره د جنوبي افریقا تمرینی کمپ ته لاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي په جنوبي افریقا کې د ګلبدین نایب په لوبډل مشرۍ چې نوی کپتان ټاکل شوی دی تمرینونه کوي او تمه ده له هغه ځایه یو 15 کسیزه ټیم د نړیوال جام لپاره انتخاب شي. د ملي ټیم د کپتان د بدلون په اړه باندې په وروستیو کې خلک کو توند خبرګونونه خودلی او بیلابیل نظرونه منعکس کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی هم دا شبه را سره له کابل په ټلیفون باندې خبري کوي. په دې اړه به ورسره نور مسایل شریکو. ښاغلی فضلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. دا راته وایي چې د نړیوال جام نه مخکې د کپتانانو د بدلون مسلې باندې خلکو توند خبرګون خودلی دي، څه فکر کوي؟ څومره سمه پریکړه مو کړې ده؟
هر هغه پریکړه چې موږ کوو د کرکټ د بهبود لپاره یې کوو. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان کرکټ واقعا هم د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم د دوی تعداد زیاتېږي. البته د لوبغاړو او د نړیوال جام نه وروسته به موږ ډېر غټې سیالۍ ولرو چې هغه ټیسټ به هم وي، ونډې به وي او شل اوریزه به وي. نو اړتیا وه چې په هر فرمټ کې یو لوبغاړی مسؤلیت په غاړه واخلي. د دې هدف هم دا وي چې په یو لوبډل مشر باندې به ډېر فشار نه وي.
مننه. د افغانستان دوه ستورو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی چې په هند کې لوبیږي په آی پی ایل کې، هغوی خو تر اوسه جنوبي افریقا ته هم نه دي تللي. آیا له هغوی سره مو خبرې کړي چې لاړ شي؟ ځکه چې هغوی هم اعتراض درلود دغه فیصله یې ناسمه بللې وه د کرکټ بورډ.
ټول هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلې په کرکټ کې دي انشاءالله په خپل وخت په خپل د ملي لوبډلې سره یو ځای کېږي. په اتحاد او اتفاق کې به نړیوال جام ته ځو او هیله به مونږ دا وي چې په نړیوال جام کې شي سیالي وکړو.
له اصغر ستانکزي سره مو چې نن خبرې وکړې، په څه باندې ګیله منو؟ دی ولې په ما اوله ورځ باندې لاړ نه له ټیم سره یو ځای؟
دا خو راځي نو خامخا اداره د لوبغاړي دي او اصغر ستانکزي به انشاءالله سبا ته ځي اماراتو ته. هلته د یو خاص ډاکټر سره وخت اخستی دی ځکه د پلا شولډر کې څه انجری ده. پروژه کې هغه ډاکټر ورته اکسری کوي، ګوري دی چې د ترس پور کوي، یعنی څو ورځې به وګوري چې مثلا که چېرته دی عمده د دې چې تمرینات پیل کړي نو هغه به د ډاکټر د معاینات نه وروسته معلومیږي. او څنګه چې د ډاکټر معاینات را لاله ان شاء الله د لزی د خپل بل سره په افریقا کې ځی کیږي.
د نوې کپتان ګلبودین نای پاره راته وای دی خو د کرکټ لاول ورځو اما جرسی او ډیویژنونو لوبو کې چې دی لوبیدلې تر اوسه پوری د کپتنسی تجربه په ملي ټیم کې نه درلودله، څه فکر کوي چې دی به ښه ثابت شي د ورلد کپ نه مخکې؟
زمونږ د لوبډلې په ترکیب کې چې څومره د ملي ټیم لوبغاړي دي دا ټول کافي تجربه لري، خصوصا هغه سینیئر لوبغاړي، او دا وخت ثابته کړې ده چې هر لوبغاړي په مسؤلیت کې راغلی دی، ښه ثابته شوی دی. نو هیله به مونږ دا وي چې په نړیوال جام کې هم موږ سره سیالي وکړو، د هغه نه وروسته چې کوم لوبې افغانستان لري باید په هغه کې هم ښه وځلیږي. هدف په دې نه دا دی چې موږ په یو ښه ټیم ورک او په ښه اتحاد اتفاق باندې خپل لوبډله سره منظمه کړو، ځکه نړیوال جام ډېر غټ هدف دی د افغانستان لپاره. کوشش به مونږ دی چې لوبډله انتخاب شي او ښه لوبه وکړو.
مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې دا دویم وار دی چې افغانستان به په نړیوال یو ورځنیو لوبو کې لوبیږي، البته په نړیوال جام کې پخوا په استرالیا کې په 2015 کې دوی ولوبېدل، لوبې له قوي ټیمونو سره ښې ونه کړلې، خپل هڅه یې وکړله خو خلکو ویل چې ښه لوبه ونه شوه کړی یا کافي تجربه یې نه درلوده. دا وار څلور کاله تیر شوي، لږه وخته څه فکر کوي چې څومره قوي بدلون راغلی په ټیم کې؟
تاسو ولیدل چې افغانستان په آسیایي جام کې بنګلاديش غوندې هیواد ته همداسې سرنرکا غوندې هیواد یې ماته ورکړ، هندوستان سره یې لوبه مساوي کړل، نو ډېر غټ بدلون راغلی دی د لوبډلې په استعداد کې. نو زه امیدوار یم چې په دغه نړیوال جام کې به د افغانستان ملي لوبډله ښه لوبې کوي، او البته دا موږ ثابته هم کړل کله چې موږ خپله لومړۍ ټیسټ سیالي به هند سره وکړل چې کمزورتیاوې وې په 2008 کال کې. خو 2009 کال کې چې موږ په هندستان کې همدا اوس یو میاشت مخکې د ارلند په وړاندې چې سیالي سره کم وکړي، همداسې مو یو ورځنۍ سیالي او همداسې شل ورځې سیالي دا مسابقه کړل چې افغانستان په دې څلورو کالو کې کافي کار کړی دی په خپل ملي لوبډله باندې. امیدوار یم چې په نړیوال جام کې موږ ښه سیالي وکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي و چې له موږ سره د کرکټ په روانو چارو باندې خبرې وکړې، د کپتانانو په بدلون باندې دا یو غږېد او ویل چې نړیوال جام ته به یو ښه لوبډله وټاکي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې رضوان مراد ویل دي.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي با د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونده وخلی، او په دې غونډه کې به د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ورستۍ بمی چاودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرونی چاودنه وحشانه عمل بللې او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول بریدونه به د سولې د هڅو مخته خنډ ونه ګرځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روسي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب ایالت په خوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړل. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس په ورشو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجي صافي ویلي.